السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د دوه ټلویزیونی چینلونو پر خبرېدو د خبرونو پر بندیز خبرګون خو دلې یو د اقدام غیر قانوني بللې دی. د طالبانو حکومت پرون د نور او بریا په نوم ټلویزیونونه بند کړل او ویل چې د دوی اړوند دوسیې محکمې ته سپارلې دي. د خبريالانو مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه د هیواد د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د دې پریکړې د لغوي او د دې دوه رسنیو د فعالیت د سمدستي پیل غوښتنه کړې. نور ټلویزیون د جماعت اسلامي د مشر صلاح الدین ربانی او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوی. په پاکستان کې د باران او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 3 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د هغې هیواد چارواکو په حواله ویلي چې تر ټولو ډیر یعنی 2 کسان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د چتونو د پریوتو له کبله مړه شوي چې 15 ماشومان او 15 میرمنې دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان خورشید انور ویلي ورښتونه کې لسګونه کسان ټپیان شوي او په خبره یې 1400 کورونا ویجاړ شوي. پاکستان 2022 کال کې سیلابونو سخت وځپه او 1900 تنه یې مړه کړل چې دغه هیواد چارواکو په خبره هغه مهال دغه هیواد ته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تاوان واړو. په افغانستان کې هم له 13 ورځو راهیسې ورښتونه او سیلونه لږ تر لږه 50 تنه مړه کړي. په متحده عرب امارات کې بیا د بیساری ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دي. رویټرز خبري اژانس د امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیږد بهیر تر راتلونکي نیمې شپې ځنډولې خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیږد ته دوام ورکوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره. د دوبۍ هوایي ډګر چې د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان دی پر خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له خلکو غوښتي چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي. ځایي رسنیو دغه ورښت چې بیساری بللی او ویلي دي چې د اماراتو په شمالي سیمه راس الخیمه کې یو او یا کلان کس وژلی. په اماراتو کې پر لپسې څلور ساعته باران د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې د 1900 کال راهیسې ساری نه لري. په ایران کې د اسرائیل یو سوداګری یو سوداګر پورې اړوند دی وی پرتګالۍ بیړۍ 25 تنه نیول شوی عمله په خوندي حالت کې ده. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د ام اس سي ترانسپورتي شرکت په حواله ویلي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه عمله او کارګو بیړۍ د ایران لخوا آزاد شي. دغه بیړۍ چې د پرتګال بیرغ پرې ولاړ وو او د یو اسرائیلي میلیارډر اړونده د اپریل په 14 هرمز تنګي ته نږدې د ایران د سپای بازاران انقلاب لخوا ونیول شوه. پرتګال پرون سه شنبه په همدې تړاو د ایران سفیر ازار او خپل اعتراض ورته واورو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی ویلي دغه بیړۍ د نړیوال اصولو د سرغړونې له کبله توقف کړي. او د اوکران په خیرنهف ښار د روسیې په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 وژل شوي او 13 ژوبل دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره یې د شنډېدو امکانات نه وو. د خیرنهف والي بیاخلافس خاوس ویلي دغه برید نن سهار 9:00 وروسته له هغه وشو چې دغه ښار کې د خطر زنګ ووهل شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو په یو بل د ځوان فکر خبرونه کې مو داونه ز اجمل اند هر کله کوم. اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزه په خو کول پوخانه په ځنګل توګه په ورستیو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنې پیل شوې دي په یو دود بدل شوې دي. ځینې خلک له مجبوریت، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکاری اروپا ته په خطرناکو لارو د سفر موزه په خو کوي. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو حساس او کالا او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډیره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو مرونو خلک د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو په نیت لویدیځې نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو ښایي اړتیا درلوده، ځینې واقعا ښایي له خطر سره مخ و، خو ځینې ښایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي، نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تګ څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې، خصوصا په اروپایي ټولنه کې، په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څیړو. راسره میلمانه دی فدا الله، د په جرمني کې میشت افغان دی. همدارنګه شبیر سلیمی، دی هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژانده لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه را کډوال شوی دی او بهر میشت دی او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نایب زی د اقتصادي چارو شنون کې دی او همدارنګه دی هم لیکوال دی. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. راځي چې پایل ښاغلي سلیمي نه وکړو. تاسو راته دا ووایئ، څومره وخت کېږي راغلی یې او چارې مو څنګه دي؟ په کوم هیواد کې اوسېږئ؟
لدا شتون به جوړ او روغ وي او د کورنۍ تر څنګ به خوشحاله او آرام ژوند ولري. زه خو تقریبا د افغانستان د پخواني جمهوریت له سقوط نه وروسته درې څلور میاشتې وروسته اروپا ته راغلم او دلته په جرمني کې اوسېږم. او هغه زموږ د پښتنو په اصطلاح ژوند روان دی او دلته د کډوالو له یوې ادارې سره کار کوم چې د نړۍ په نویو ژبو باندې به ژوند مقررات او حقونو قوانینو زده کړو په اړه کډوالو ته معلومات ورکوي. او زه له همدغې ادارې سره په دې برخه کې د پښتو ژبې د مسؤول کس په توګه کار کوم.
عموما هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري ورسره مخ کېږئ له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانان ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینو نورو هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر لستوند سره مخ دی او مستقیماً د وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی. او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هیواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هیواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینو اروپایي هیوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کېدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مسله همدغه ده چې ځوان کډوال دي، او ټول هغه چې سمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې کړې وي او په افغانستان کې د ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی وو، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداولا جان، تا تاسو را سره دیم بهر اوسیږي، په جرمنی کې اوسیږي، تاسو راته دا وایئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تک په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري. فکر کوي داسې خلک هم پکې شته چې کولای شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته خبرونه په پایل کې وویل، واقعا بعضې کسان البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي تر ډېره مجبوره دي، دې کې هیڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم وي دي بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پورې کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده. او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډېر په کمو موردونو کې د دې سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کړي.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکو عبدالوافی نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشه خبرونه سره دیم یو ځای شو. مونږ په دې بحث کوو چې سمه ده یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغانان خصوصا ځوانان له هیواد نه ووزي. دغه دی ځوانانو وتلو تاسو دیننه په هیواد کې دغلته په چارو باندې څه اغیز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپل ټولنه کې ډیر کار کولای شو. دغلته کمی څومره محسوس دی په بیلابیلو برخو کې؟ مننه
تاسو د خبرونو مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. وګورې کله چې د
خاطر باندې خو تاسو کولای شئ خبرو ته ادامه ورکړئ.
د درېمې درجې هیوادونو نه عموما ځوانان وځي، داسې تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې چې راغلل، عموما څو اړخیز اغېزې به لري. مثلا هغه د رسمي ارقام که موږ وګورو، د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنی تقریبا 500,000 خلک چې دي هغه ځوانان دي، د دوی عمرونه له 15 او 16 کلونو څخه ښکته دي. هغه وخت کې چې دا د وطن څخه وځي، نو یعنی یوه لویه وا یا بشری قوه د وطن څخه وته نو دا بارښتي تاثیرات لري. دا مثلا د غزوانانو کې مسلکي کادرونه چې موږ لومړی تر کې نوم غوښتل شو، هغه به اوس یو وخت کې چې مسلکي کادرونه د خپل هیواد څخه اوس د هیواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کیږي. هغه که پرمختیایي چارې، هغه که سیاسي چارې، هغه که د حکومتدارۍ چارې، هغه که د تعلیم، د صحت، د هرې برخې، ځکه وخت کې چې موږ د کادر نومونه دا ټول پکې راځي. دا نمبر مسله دا دویمه دلته استلا چورته فرار مس چورته ویل کی چې کډرونه وزي، کله چې دا غي ته شمه سوسیږي نو پرمختګ دی هوا در سره ټکنې کی په ټول او څنګه کی پورې. کله چې یو ځوان باندې ماستر کیږي، لیسانس کیږي، په دې باندې د هوا د منابع مصرف شوی، هغه او مصرف لګښت راغلی، یعنی په 15 کلونو کې او ځوان تربیه شوی، چن شوی، تجربه ورته ور انتقال شوی، او هغه په یو شخص کې وځي نو عموما هغه اغیزه به ډېره وي. نو په کول کې زه په لنډو ټکو کې انته ویل شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي، یو څه کې دا زمون پام باید وی چې دا یو نارمله پروسه ده. په درېمه درجه هیوادونو کې منګه پرمختللی موزه تاسو هندستان وګورئ، خواته پاکستان وګورئ، حتی د ایران وګورئ، دین ځوانان روان دي. دا ولې چې د ساغه پرمختګ خريت تست نه دی او موندې د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانان سره په ځین کې چې دا خپل بدبختی ده. نو او پر چې په لوړ شمیر وزې مې افغانستان چې اوس مثال هغه تل نو په کوم ډول سره د هیواد سیاسي، اقتصادي، ټکنالوژیکي، تعلیمی او تحصیلی سیستمونه دا بور سره ټکنی کیږي او د پرمختګ به ټکنی کیږي اوس سره.
مننه. زه وروسته راځم په دې اړه باندې به له خاغلی فداولانم واورم، له نورو ملمنونه بم واورم، خو وس پر شو د موګا دغه بل ملما عزت الله پیژانتا د را سره د کم وخت لپاره دی دنه به یو څو شیان وپوښتم. دی لیکوال دی، همدارنګ په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي، فرهنګي شخصیت دی. تاسو دغه مسلې ته کوم نظر نه ګوري خغله پیژاند چې لا افغانستان په چټکی سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نورو هیوادونو ته ولاړ شي، سیاسي فشار بولي، اجتماعي او اقتصادي فشار بولي، او کنه د خغلی نایبزی په خبره باندې د دریم نړۍ د هیوادونو عام اغه څه بولي چې په دریم نړۍ کې لکه پاکستان، ایران، افغانستان ل زیاتره نه ځوانان د خشون پلټه پرمختلل نړۍ ته زی.
سلامونه ان صاحب تاسو ته او د خبرونې ګډونوالو ته، هم داسې د پروګرام اوریدونکو او لیدونکو ته. زه په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای که یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ شي، دا په دې پورې مربوط کیږي چې د هغه اغه نهایی هدف څه دی، دا غواړي چې څه ترلاسه کړي. دا ډیره مهمه ده، یعنی تر ډیره پورې ویلای شو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري. مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ شي او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړ کړی او په فکر کې جوړ کړی او هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په هر نړۍ کې لټي، زه فکر کوم دا اشتباه ده. دغه رویایي او فکری دغه ته د هیڅ وخت نه سره رسیدلای. دلته چې راځي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکوي. او که یو ځوان غواړي چې مثلا هلته زده کړې کړي دي، هلته ځان په حقایقو پوکړي دي چې په غرب کې ژوند څه معنا او کوم مشکلات او کومې ګټې او کومې ستونزې لري، یعنی دواړه مثبت او منفي اړخونه یې له ځان سره تر ډېره پورې سنجولي او حقایقو باندې ځان پوکړي، بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کړي او زده کړه وکړي، زه فکر کوم دا ځوان خپل لار ډیر نسی ورکولای او تر ډیره پورې امکان لري کدی اگر خپل هدف په جدي توګه باندې او په عملی توګه باندې تعقیب کړي دی ورسېدلای شي. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نی یا وهم نی، هغه باید عملی او عملی اړخونه موږ د ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو. زه فکر کوم په دغه دوامه کټګوري ځوانان کده هیواد څخه وځي او دوی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمي سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم، یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوالو سره مرسته وکم. دا به نسبت هغه ځوانانو ته شي چې دوی غواړي چې په اصطلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دوی دا تصمیم نیسي چې د نیویارک ته ولاړ شي، نیویارک وګوري یا واشنگتن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه. په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو، یو شی بر سره تاسو وو سي دا چې ځوانان دلته چې راځي افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا خخ کارونه ترلاسه کړي دي نه په ابتدایي کارونو اخته دي، دستی به په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نائب ځای صاحب، تاسو ته سیاسي وضعیت څومره د دې سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې له افغانستان نه ووځي؟
مننه ان څه وخت کې چې په دې فکټورونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر کې ووځي، نو سوالونه به لري چې یو د هغې هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې ان څه فکر کوم چې دا په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا څپه د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري ووځي. دغه تیر نظامونه چې کله کله فکر کوم او بیا وخت کې دغه تیر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله او دغه پخواني قدونه به راتلل چې دا ولا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دې ځای نه راغلی دی، هلته لوړې زده کړې کړي دي، واقعا خوشحالېدلم به. وخت اوس زه عملا ګورم چې زما غمسن ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وګورئ ګوان صاحب، اوسنی وخت کې چې تحول راغلی دا سیاسي تحول راغلی، دا کومه بل لوبه نه ده، سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما دا څه دی چې په دې کې به ډیر کم شمیر داسې ځوانانو اوسي چې دی واقعا اړول چې د وطن څخه وځي، یا هغه فیصدي دي پکې یو یا دوه فیصد اوسي چې د اوس وخت کې د تاثیر په باندې ځینې ځوانان اوسي او هلته سیاسي پناه اخلي. دغه تعداد چې دی انسب ډېر زیات کم دی. زه نه غواړم د ارقامو سره لوبې وکړم چې وایم دوه فیصد درې فیصد، خو که تاسې سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصدو څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانانو چې اړول ویستل شوي او د وطن څخه وځي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو، هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي، نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی، خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپل افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته وروسته دی پښیمانه اوسي. زه ژوندي مثالونه لرم، همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي، وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې، مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسه کې، نو هغې راته ویل چې نایب زه په خره سورېدل یو شرم او په خره کې تنګېدل بل شرم دی. نو دا څه دی چې ان صاحب سیاسي تحولات دا غټ فکټر کېدل شي، خو د غزمنګ بې دریغه منډه اخیستل، بې پلانه منډه اخیستل او وطن پریښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
نایب صاحب مخکې فداولا تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي دلته، نور ملګرو بحث داسې مطرح کړ چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده، ځینې خلک به مجبور و، خو لکه زام د یو اروپا میشتي په توګه درته ویلی شم، ما په دغه اډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و، یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوستې نه شو کولی. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړي ته څه اړتیا وه، څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موضع په خو کولې، یعنی هغه مخکې چې ښاغلي پیژاندم خبره وکړه د دغسې خلکو د راتګ په اړه. مثلا د کلي په یو ولسوالۍ کې د یو سړي زوی تللی دی خارج ته، لس نور کسان هم وایي چې د پلاني زوی لاړه ولا دی بلته ګټې وکړي، پیسې به وګټي، په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فداوله تاسو په کوم نظر ګوري، او ایا دا منئ داسې کسان به وي؟
دغسې کسان ډېر شته، او تقریبا دا هر کس دغسې ملګري یا مثلا دغسې پېژاند کسان لري چې هغوی یعنی واقعا نه پوهېږي، هغه خپلو دلایلو نه پوهېږي چې مثلا ولې راغلي. دغه کسان پخوا هم و، ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته. زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده، لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل، تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل، هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل. ولی دی سکوت خوروسته دا غصپلک څنګه چې نایبی صاحب اشاره ورته وکړه یواری دا جریان چې روان شولو نو دا هر چا همدغه هغه خبره واخیستله یو بیره یو هغه خبره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازینۍ لاره همدغه کیدای شي. نو زه فکر کوم دا خپل هم یو هغه ده یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیف ته لاره جوړول یا دغه موټیف رامنځته کیدل دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي. دغه ټول د همدغو سیاسي حالاتو سره هغه دي تړلي دي. خو مهمه خبره دغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي ځوانان زیات دي او دا معلومول چې مثلا څوک په کوم هدف راغلي دي یا د کومو ایالتونو لپاره راغلي دي دا تر اوسه پورې هغه ده سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلي دي او څه شی غواړي دلته.
مننه فداوله مننه کوم فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته کوم ځوانان راغلي دي افغان ځوانان دوی وس په څه وضعیت کې دي کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هیواد سره د مرستې په خاطر باندې. خو تر هغې مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کوم او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان نه راځي سخل باید پریکړې وکړي. مخکې خغلی پیژاند یوه خبره وکړله چې باید فکر ولري او خپله یو تصمیم ونیسي او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي. داسې یو سړی چې وایي چې ولا زه ځم مثلا لویدیز ته اروپا ته امریکا ته باید هدف معلوم وي چې ولې ځي د څه په خاطر باندې ځي. خغلی پیژان تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دي، اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دي او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي او دا ورته په ګټه هم ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کولو لپاره په خپل وطن کې ځي وطن پرېږدي یا د تحصیل لپاره ځي او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي؟ ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ چې ښایي هغه خلک ډیر اړتیا ونه لري حتی دلته ورته په ګټه و او تمام نشي اوسېدل.
بالکل زه د دوه کسانو سره چې غواړي چې مثلا د افغانستان څخه ووځي په مسلسل تماس کې یم ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غوندې دوی هر څه کولای شي او هر څه ډېر غټ توقعات د دوه کسانو څخه زموږ په څیر کسانو څخه لري او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي. نو بیا زه همدغه پوښتنه د دې څه کوم چې ته د کوم پلان د کومې برنامې د مخې د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځي؟ اکثره خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري، بس وایي چې فیصله سره زما د تره زوی چې ووتي نو زه هم وځم، مثلا زما ملګری چې ووتي زه هم وځم، ته چې ووتلې زه هم وځم. خو دې د واقعیت څخه خبر نه چې زه چې راوتلی یم په کوم حالت کې راوتلی یم او د کوم مجبوري پر اساس باندې راوتلی یم او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخې زه دلته راغلی یم. نو دې په اکثره وخت کې د نورو څخه په اصطلاح سره د هغو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي چې دا هم بیا متاسفانه تقریبا هغه نوي فیصد جوړوي که داسې درته ووایم هغه کسان دي. اوس زه مثال درکوم، زه په د افغانستان په یو ولایت کې داس کسان پیج نم داس یو کس پیج نم چې هغه په ډیر مشکلاتو په داس صحیح حالت نو شه یو ځوان جرمنی ته ځان راورسوي او څنګه چې دی جرمنی ته رالی اوه میاشتې مسلسل دی په د جرمنی په یو روغتون کې بستر وو او سخت هغه ستونزې روغتیایي ستونزې چې درلود هغه یې دوه برابره سوې اوس دی ایله بېله راوتلی دومره سوی دی چې پر پښو ګرځي اوس دغه ځوان زه د ډېره وخت څخه پېژنم او کورنۍ یې پېژنم دی هیڅ ضرورت نه درلود د نه سیاسي بکراوند درلود دی یو عادي معتل وو او نه کوم په داسې یو ارګان کې کار کوي چې د ژوند ته خطر و صرف په د تخلیق پر اساس باندې دی راوتی او د داس ستونزو سره مخ شو اوس دی خپل نه پېژنم زه دلته غواړم او ته باید وکم اوس زه د فیصل اثر د کاکازو یا د تروزی پېژنم هغه وایي چې دی ووتی دا دا یو عملی مثال دی واقعیت دی وایي چې دی ووتی پر پلار باندې هغه فشار وړي وایي ځکه تاسو واخر څه زما د تروزی ووتی زوم باید ووځم اوس د تروزی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوست دی انګلیسي په ټیک باندې نه پیری او هیڅ نه غواړي هیڅ نه پیری د ترش دی څه وکړي متاسفه نه زه د داسې عملی مثالونو سره هر ورځ مخکېږم او زه دې ته دا مشوره کوم چې لطفا دا خوب د سره وباسي د دې فراس دې ته د ژوند ورکوي دې ته خپل هدف ورکوي دې سهار ته ورکوي دې سکون ورکوي او زه د وو لاست فیصد ځوانانو مخالف نه ما او ته چې خو مې او په واسه توسي زه شو تر کولای سم هغه یاغه برنامه لري هغه وړ د تصدیق نو کې هغه پر مې په اصلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یو ول دا چې دی به دخل جب یزدی یو تد وړ په د ټولنې کې زیر ځان متقام کې او هغه ټاکل هدف ولري دی الته یا په بل اصلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړی چې دی یو څوک دی او دی ولای شي چې وروسته د دې په غرب کې یو څه وکړي
مننه
کوم او هغه د صرف د دې لپاره چې دا کوم وکړي او د تولای شي دا تجربه وطن ته یوسي او د وطن په ګټه په دا وڅخه وکړي
مننه کوم نایب زه پیژان سب نایب زه سب تر ازم تاسو په وطن کې یی په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږی ګو تاسو اقتصادي څېړونکو هم شنونکو هم یاست اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې ویل په مجموع کې د درې منړې د استون زده زیاتره هغه کورنۍ چې په فکر کې ژوند کوي ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې خپل کورنۍ هم لاټړ وکړل شي او یو شی چې لای چانه پټ نه دی هغه دا دی چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنوی هیوادونو تراوتل دي د محل په افغانستان کې دیننه دي خپل کورنۍ او مالیم لا تړکی او کورنۍ په نسبی توګه لکتر لګه هغه دي شدید اقتصادي ستونزې نه په استلا یو طرف ته دي او دوی ورسره همکاري کولای شي د غزوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته مننه
نه
څه
زما په نظر باندې چې زما ټول فوکس هم په دې ورو کاروبارونو باندې په خوانه سمې باندې ځوانان چې کوم پیسې په کار کوي هغه که پکا چاکی ډول باندې یا هغه په تحصیل شخصي لګت باندې کې نام نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیدا ول شي ټول په کوم ځای کې یو اما په هغه د دې لپاره نه ده شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کوم موقعي چې هغه ورته باید روښانه شي چې دا هم د حکومت مسولیت راځي او هم د نور نهادونو چې دا فرصتونه باید دې ته مهاجر دویمه خبره د ځوانانو د جرأت ده چې دوی په کور دننه باندې هیڅ د کار کولو جرأت نه کوي یو څه مسپران دي د عملی مثال درکوم چې پکتیا ته تللی عمر په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نه ولایتونو د کونړ د ځوانانو جنګوځي وایي نو هغه مشانه ته ویل چې دا تاسو خپل ځوانان یعنی دومره د کار نه مضبوطي کاروبارونه خوي چې دا جنګوزینه او د نورو ولایتونو د خلک راځي او نه ورو ورو د پیشتر میګ او دا کار نه کوي مجبور دي نورو ولایتونو خلک راځي په بل ډول څه د کار د شرم ده او زما هم دغه پکتیاوال ورور خوسته ورور یا بل ورور خارج ته لاړ شي نو هلته به د دې نه په بدتر کار باندې نه شرمېږي. نو بله ستونزه دا دغه د شرم او د جرت ده چې دوی په خپل وطن کې نه کوي. دریمه ډېره غټه ستونزه چې دا هغه د کورني ژوند ده چې د دې مور پلار یا مشر ورور دوی ته به دا مشوره ورکړي چې وروره دغه درې زره پنځه زره یا لس زره ډالر چې ته قاچاقي مصرفوي حتی ان تر څو داسې خلک پېژنو چې د خرافانو سره همدا اوس پنځه لس زره یا شل زره ډالر بلاک کړي دي او دوی ځي دوی صرف غواړي جرمني ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمني ژبه یا بله ژبه باندې دې پوه وسي او خپل ژوند د کار ماشین وچلوي. ګورې لس زره ډالر او پنځه لس زره ډالر اوس په افغانستان کې داسې دي چې که زه په د کامې سبزي والم او تر کابل هر سر راورسوم نو زه به د میاشتې د شلوې زره افغانۍ ګټم که زه د کندهار روپ راوالم تر کابل راورسوم همداسې دا یا د کابل ځینې توکي والم نورو ولایتونو چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس موږ وکړو نو یو څه کېدلی شي. په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته دی. زه دا نه وایم چې دا فرصتونه د حکومت مایا کړي دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته دي. افغانستان همدغسې فرصتونو وطن دی. خو خبره دا ده چې دوی ته دا فرصتونه نه دي واضح شوي د دولتي او د غیر دولتي نهادونو. کله کله زما خپله وظیفه کې دا بحثونه د ملګرو سره چې ولې دغه نړیوالې ادارې په دې باندې انوستمنټ نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو ځوانانو د روښانه کې پیرو د روښانه کې تاسو تر ډېره دغه فرصتونه شته او په دغه باندې انوستمنټ وکړي. نو ستونزه په کول کې دا ده چې وطن کې دوی په خپلو فرصتونو باندې فکر نه کوي، په کاروبارونو باندې شرمېږي، سیالۍ او یو قسم د خارج شوق راغستې دي په لاره منډه کوي. بل هغه ستونزه زما په نظر باندې چې زه د خپل کوم ملګري ګورم دغه د سوشل بینفیټس چې په اروپایي او غربي هېوادونو کې دا دی چې بحران ڈیریگی اوکے بحران نمی دا بے داغی می نو چې په افغانستان کې بحران راغله دا کاروباری فرصتونه ډیر شوې دي کم شوې نه دي نو دې باندې کېدلې چې جلا به شو.
مننه واقعاً په دې باندې بحث کیږي. یو چیرته مې ولوستل چې کوم ځای کې ستونزه یې هلته د کار فرصتې ځکه ستونزه هوارې غواړي د خلکو عامه ستونزه کوي او د هواري لپاره کار پکار دی او کار مارکیټ دی. په دې باندې اتمن بحث کیدلی شي. زه به راشم دغه شبیر سلیمی ته. سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه بر ووځو چې خلک کولی راځي څنګه راځي راغلل اروپا ته راغلل ګڼ ځوانان راغلي دي واقعا چې یو ګڼ شمېر له مجبوریت راغلي دي یو ګڼ شمېر به د سیالۍ شریکۍ په خاطر باندې راغلي یو ګڼ شمېر له پروګرام سره راغلي دي ځینې به پلان او پروګرام نه لري. تاسو راته ووایي اتمن تاسو یو له داسې ځوانانو نه یې چې کار لري بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږي په اروپا کې په ځانګړي توګه په جرمني کې راته وایي لڅ ستونزو نه تیریږي لڅ رواني وضعیت نه لڅ مادي وضعیت نه د کاروبار په برخه کې څه ګالي څنګه یو ژوند لري کله چې څوک را ورسیږي.
مونږ به یو په دغه کډوالۍ باندې پراخ دی مثلا د چلنیز اړخ او د اقتصادي اړخ او د سیاسي تعامل اړخ د ګوند جلا جلا بس کې دلې شي موږ نه شو کولای چې ځینې فردي قضیه او فردي وضعیتونه راوخلو هغه بیا په ټولې کډوالۍ په نوم باندې تطبیق کړو چې خلک په ټولو خلکو یې تطبیق کړو یعنې دا کلي هغه نه شو کولای قضاوت نه شو کولای چې یو څوک مثلا څنګه چې ځینې مېلمانو اشاره وکړي یو څوک د سیالۍ او شریکۍ له مخې اروپا ته راځي او نور غرب ته ځي نو ټول خلک به همدغسې وي یا مثلا همدغسې نور مثالونه کېدلی شي. فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کېږي طبعا سړی نوي محیط ته راشي هلته هم فرصتونه وي هم ډېرې زیاتې ننګونې وي. متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي هغوی متاسفانه له ډېرې زیاتې ننګونې سره مخامخ دي. لومړۍ ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده. اکثر اروپایی هیوادو که په انګلیسي ژبه باندې څوک نه پوهېږي موږ تاسو په افغانستان کې هڅه هم چې کړې وه کوشش هم چې کړی وه هغه د یوې بهرنۍ ژبې چې هغه هم انګلیسي ژبه وه د هغو زده کړه وه تر ټولو جدي ستونزه د ژبې ده. مثلا که څوک جرمني ته راځي لومړی تقریبا یو تر دوه کالو پورې پر دې باندې وخت ضایع کېږي چې دلته جرمني ژبه ووایي او بیا د یو کډوال په توګه باندې ته دلته هغه فرصتونه نه لرې لکه یو څوک چې دلته پخپل د دې هېواد وړی وي او دلته ژوند کوي ګر چې په کول کې هر څه سره مساوي دي اما تا باید هغه شرایط ته ځان ورسوي لکه هغه چې ځوان ځان رسولی دی، هغه مثلا لوړ زده کړو ته د شمولیت مسله ده او یا هم د نور کاري فرصتونو مسله ده چې هغه ریکوایرمنټ او هغه ضرورتونه چې د یوه کاندید په توګه ته باید د یوې دندې لپاره پوره کړې، هغه ممکن دلته آلریډي مخکې له مخکې نه یوه کډوال هغه کال یوه هغه ځوان پوره کړي وي چې دلته ژوند کوي، یا هغه کډوالي بیکګراونډ ولري او یا هم د دې ځای اصلي اوسېدونکی وي. نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي، خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت مهیا کړي دي چې اکثر افغانان چې راځي تقریبا افغان ځوانان دغه ځوان انرژي چې راځي هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي او یا هم وروسته له دې د کار مارکیټ ته ځي. دا مسله هم په دې پورې اړه لري چې ته په افغانستان کې څه رقم کورنی وضعیت څه رقم دی، که چېرته مثلا هغه خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي، واقعیت دی چې زده کړې کوي. که چېرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د ځینو کورنیو وضعیت ډېر زیات خراب دی او هغوی مجبور دي چې کار وکړي، په هغه صورت کې ژبه ترې پاتې کېږي، یوه ښه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کېږي، یوه پوهنتون ته تګ ترې پاتې کېږي، چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري. او متاسفانه موږ او تاسو له داسې یوه هېواد څخه راغلي یو چې مجبور یو د ځینې کارونه پرېږدو د خپل شخصي پرمختګ لپاره، د خپلې کورنۍ لپاره خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي لاسته راوړنې قرباني کړو. دا متاسفانه یو مجبوریت دی. په دې مسله باندې هم موږ افغان ځوانان ملامتوو چې درس نه وایي، زده کړې نه کوي. زه متاسفانه وینم هر وخت دغه انتقاد کېدلی شي، اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نه شي درک کولی چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تېرېږي او په خپل پر ځای کې چې اوسېږي. نو دا ټول مسایل دي چې د یوه کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې. نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي له راتګ سره، ځینې دومره مجبور نه وي زده کړې کوي، ژبه وایي او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي او وروسته له هغې څخه د بازار مارکیټ ته.
خو شبیر سلیمی فداولا له تاسو نه کدا و پوښتم چې دغه ټکی چې ښاغلي سلیمی ورته اشاره وکړله، تاسو اتمن افغان ځوانان ګورئ دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چې شته دی په ستونزو باندې برلاسی شي، هغه ننګونې چې شته دی په هغې برلاسی شي او دلته په لویدیځو ټولنو کې دغه چانسونه واخلي، زده کړې وکړي یا ښه کاروبار وکړي یا مسلکي پوهه لوړه کړي. په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته ووایي چې څومره وینئ چې دغه چانس اخلي، او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې څه ډلې یا خلک شته دی؟ پخواني دلته میشت افغانان مشورې ورکوي، دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري، هغوی به هم ځینې مشورې ورکوي. دوی سره په دې برخه کې چې په راتلونکي کې څه وکړي، څنګه ځان مدغم کړي په دغه ټولنو کې او کار او روزګار وکړي، څه همکاري کېږي؟
بلې، زه فکر کوم ضرورت تر ټولو ښه استاز دی. یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړي ته نه زده کړي ور زده کوي. نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي، دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې همدا وي چې اول په خپلو شخصي مهارتونو باندې کار وکړي، لکه سلمي صاحب چې اشاره وکړله، ژبه ډېره مهمه ده. نو دلته یعنی اکثریت اولینی هغه لومړیتوب هم دا دی چې ژبه زده کړي، په ژبه باندې کار وکړي. هغې نه وروسته دغسې مخکې یو کسب یا یو پروفیشن یو اندازه زده کړي، ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کومې زده کړې کړي دي، هغه که لوړې زده کړې هم وي، هغه دلته یو مسله د تاییده او د ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه یې لږ طولاني ده او بل لږ ستونزه لري د معیار په اساس، د معیار په حساب باندې. نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي، هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې همالته دوی مخکې وړي دي، هغه دلته تر ډېره پوری هغه فرصت نه وی چې په ما غزای خیبر ته هغه کې ریزیوم کې په کټ خپل پروفیشن یا خپل کار نه اوسن زده دا وی نو هغه دا چې مجبوریت دا چې سړی باید په استلاله علی به او بیسخه پایل کې چې هغه ژبا دا تر ډیرو کیسونو کې دی پروفیشن یا دی مسلک په اړه هم دا خبر صدیق کوي خو خبره دا ده چې غمشته دی مشورې ټیمونه او اورګنایزیشن هم شته دغه سي هغه افغانان چې په خواره غلي دي د هغه یا د افغانانو ټولنې شته مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو دی افغان ځوانانو دی همغږي په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر غوښته خبره ده نو دا ټول شان کا وکړو سر راټول کو مهاجرت په عین وخت کې یو چالش ته یو ستونزه ده خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونه
نایب زیب تاور شما او د بحث رو راټول کوی ور بیا ورسما خغلی سلمیتا زه غواړم لتا سنا تاسو لا ماجر سره کارم کوي او لکتر لګه په دې برخه کې لیکل او د ویداري سره کار کوي دغلته من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی یالته دی مګه یو شمیر اوریدونکو سره خای و غلط فهمي دا وی چی دغه د مفتی جوړی خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوکو په بڼه باندې اوري خو ځینې خلک واقعا په دغه فکر کې دي چې کته غربي یا لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي خای چې هلته پرته لدین چې ته کار وکي دغه هغه کم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دي چې ته په گزاره وکړلی شي د دغه دی وضعیت په اړه باندې راته وایي واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولای شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي
جرمنی قوانین خبر جرمنی ترازی دولت اور سرمرست کبھی د کار بازار ته ځان برابروي اما لاغی نه ورسته دولت کومه ورسته شته در کړی هغه ممکن یو کار وخت ونیسي دوه کاله ممکن درې کاله ونیسي که ته کومه استثنایي حالت ونه لري یا ناروغ نه وي چې کار ونه شي کولی یا کومه بله ستونزه ونه لري طبیعي ده چې مرسته درسره کوي اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي لګښت در باندې کوي ته چې ثمر ته ورسیږي بیرته باید په خپله کار وکړي ځکه نوې ټولنه دا دوی دغه فرصت درته وی چې ته باید د کار مارکیټ ته ځان برابر کړې چې هغه لومړیتوبې ژبه ده د یو مسلک او د یو کار زده کول دي نو ورسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي حتی دغه سوشل بینفیټس درباندې بندوي که چېرته کار ونه کړې او د کار مارکیټ ته ځان برابر نه کړي نو دا هغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې متاسفانه د خلکو تر منځ دی چې که هېڅ هم ونه کړې توته به دغه ټولنیز مرسته درته وکړي چې تاسو په نظر کې نه ده یا خوشبختانه در کې نه ده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه په خپله پوره کړي او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پوره کړلی شي هغه په هغه تعداد دي چې یو ډیر عادي ژوند دی او عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي دلته لګښتونه د ژوند هموغه هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت لخوا موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې کار وکړې او خپل ژوند لګښتونه باید خپله پوره کړې تر ټولو اساسي نه دا ده اساسي مسله هم دا ده چې ته مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه په خپله هغه تدار طریقه وي د کار په طریقه وي د خپل شخصی کار در طریقه بی او یام یو چرت ده یو فیزیکی کار او یام ده یو بل کار در طریقه بی نو مثلا چول فوکس پر ده ده چه چود باید ده توانایی ولری چه خپل جون لگتونه بخپل
مننه که خغل سلیمی خغل نایب زای تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړئ او په دې برخه کې زه تاسو شننې او تحلیلونه الولم واقعاً په زړه پورې دي. د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لوی برخه تشکیلوي دغه اقتصادي همکاري چې دوی د حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته، دا څومره د افغانستان په اقتصاد کې رول لري او همدارنګه دا خلک چې وس راغلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي ل دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي او په ځانګړې توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصادي مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي ټولنیزو او نورو برخو کې.
مننه صدا جالبه مطلب دا عموما من چې تل کوم څنګه افغانستان باندې راپورونه د نړۍ راپورونه جوړي هغه هی د بخون کې دي یعنی دغه حوالې چې هم دا اوس کیږي د ویني غربي او په هیوادونو نه شمیر لوړ دی اقتصاد کې موږ رمیتنس بولو او دا یو څه فکټر دی چې راځي عموما دا د افغانستان اقتصاد ته چې دی سر کې لسته یا دوران ته پیسې دی خو جالب دی څومره لوړ قربان ځوانانو دي زه فکر کوم وخت موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو او دی کولای شي چې ځینې کوچنیو کاروبارونو زمینه د خپلو نورو افغانانو ملګرو دپاره برابره کړي یا ورونو دپاره یا خپلوانو دپاره یا د نورو دپاره. زه داسې ځوانان پېژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هیوادونو کې چې دی په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولای شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دي ولري دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغند رول لري دغه حوالی خو دغه حوالی باید د بانکي سیستم له طریقه وو چې نه د شخصي طرفه یا موږ چې ورته دلته انفورمل بانکینګ وو دغه له طریقه ځکه دی کې ټکس دی ډیر اخلي او کومه ګټه چې بیا هیواد ته په کوم طریقه باندې رسیږي هغه ځانمنېږي. نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانکداري سکتور چې دی لږ ټکنې دی حوالی یو طرفه دي دوه طرفه نه کیږي دغه ستونزه شته دی. نو زما په نظر باندې زمونږ غوړونه چې دا زما غو سوري دی کوشش وکي د دې ترڅنګ چې دی به وجب زده کوي د دې ترڅنګ چې دی بلته ټولنه کې ځان اجست کوي د دې ترڅنګ دی بلته یو لړنو مسولیتونه دي دا په شنو کاروبارونه باندې دی باید فکر وکي که یو څوک کولای شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري او دی کولای شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکی په توګه زمينه مسایده کې دا کار دي ختم نو کی یا که دی وکولای شي چې یو خارجي اتباعي ته ماده وکړي چې د افغانستان غیني واقعیتونه ورته وي سکتورونه ورته واځي کې د دې کوشش وکړي چې بلابل پرزنټیشن نو ولري له ځان سره او هغه تر دا قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کولای شي. نو دا چاره دی هم کې دا هم د افغانستان په اړه باندې د تا په اړه باندې مثبت ګام ګڼل کیږي. ورې زمونږ د لوی ستونزه خپل کې چې دا غي اقتصاد دی چې د دې تحقیق په اقتصاد کې اوسوي کان امپلایمنت دی کې بیروزګاری دا که تعاملات دي لوی باندې بس د اقتصاد دی. نو
نایب صاحب تاسو د اقتصاد خبره وکړه په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکړي د تاسو فکر باندې ځینې خلک لدی ځای نقد پیسې استي یو کسل ته په نقد پیسو باندې په استلاله چلای یاره میاش لکه ماش غوندې یا تنخواه غوندې ورکړي کومه بل به تر لاره شته چې دغه سړي داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په استلاله د تاسو د اقتصاد په حساب باندې دوران را منسته شي د کاروبار او روزګار.
زه د تاسو په مانی مثال وایم په کابل کې یو څونځو کارګا جوړ کړو د ساتنې د کالو او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړ نوال ته کوم ملګری چې زما په بنجیم کې هغه ویل چې زه کولای شم دا سو کالې وارډر ورک مو د انجنیر ترې دې ګټه ورسي یا ما کوم چې دا ټول سره ما لینک کړل او دا غو کاروبارونه په خپله طریقه سره دا بل مثلا یو چا نو ورور دلته پاتې غټ فامیل په نه پیدا پیسې کړل تر لګي دا دې ته ورور او فامیل ته کنه ورکې چې ورور جانا کا جانا پلا جانا دلته چې پیسې په ګوتو کې نه دي باندې اغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوو دلته زه شپږ ساعته کوم دلته را باندې بوج چیر دی دی عموما دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي دوی دا ورته ډیر اسانه ده ژوندۍ نه ترجمه چې په غرب یا په اروپا کې ودونه کې دا ژوندۍ اسانه ده دوی کولای شي چې دغه د دغه خپل کورنۍ هغه هغه مایند سیټ یا ذهنیت چې تبدیل کاندي دوی کولای شي خپل کشران تشویق کړي دوی ورته وایي چې تاسو مثلا
زری ورور علی ګل کمه تکول شي داسې کار ته وکي تکول شي چې داخل کې په نو کاروبارونه وکي ورکی کاروبار ته پیل کې نو دا ځوانان چې په خارج کې د خبرو او نسبت من د ډیره منل کیږي کمنګار څومره یو چې والا خارج نسبت کټو ته یو افغان لپاره یو ځوان لپاره چې پلان نه لري یا کنه د کاروبار خیال لري یعنی ډیر دی نه منل کیږي نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دا کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري اروپا کې د وګړو چې تطبیقي کنه تطبیقي او که حالت لري په غربي اروپا یو ودن کې وګړو چې په افغانستان کې څنګه تطبیق ورده
مانه
یو چینل دی رامنځته شي مطلب دې چې دا یې تیارې پیسې راولي کې په یو چینل دی غوړو شي
مننه سلامت اوسئ خغله فدوله تاسو را ته دا وایي چې د دې زنه هغه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتره توګه د افغانستان یا د خپل ټولنې په درد وخوري ان کپاره برخه کې
زه فکر کوم نائب زی صاحب دغه مسله ښه کړل تشریح کړل ځکه هغه د همدغه شان متخصص دی خو زه په دغه شان باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم خو بیا هم ایمان پر مهمه ده چې سړی تر ډیره خپل مهارتونو باندې کار وکړي خپل پټنشل څخه استفاده وکړي څومره سړی په ځان کار وکړي همدومره نورو ته پیدا رسیږي همدومره کورنۍ ته پیدا رسیږي همدومره ټولنې ته پیدا رسیږي نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلي دي ځانونه اپډیټ ساتلي دي د وضعیت نه ځانونه خبر او آگاه ساتلي دي هغه بیا دا هم در کولای شي چې څپ کار دي او هغه فرصتونه چې دوی ته مخکې کیږي هغه څنګه یوټیلایز کی کار ورځنی واخلي نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان ماده کی ځکه دا ټول شیان کوم نه خبرې دي کاروبار او یا نور هغه سي لوی ګامونه وړو ګامونه سره اخیسته شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې اغه هغه وخت کې ممکن دی چې سړی آماده وي د وښانو ته ځاني اپډیټ ساتلې وي د وښانو باندې کار کوي نو تر ټولو هغه سیمپل رول کوي او دا دی چې په ځان دي کار وکړي
مننه خغل سلیمی تاسو راته دا وایي چې تاسو مخکې به خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړي پراتک باندې چې هغه بیرته خلاصه بل غواړي څنګه کېدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې خغلی فداوله وویل د دې ته ورسیږي یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې خپل مهارتونه لوړ کړي په دې برخه کې هغه کسان چې افغانستان کې دی او مثلا ځوانان دلته دي دغه توقعات ته په پام باندې څه کولای شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په خاطر غوښته ولاړ شي
نن صاحب لمړی په دې ذهنیت مستعمل د ملمنو اشاره ورته وکړل وی په افغانستان کې تاسو په ذهنیت د لس دې کلک څوک په بار کې وسیږي او نو پیسې ورته ډېر اسانه دي تاسو په دا ځینیت دی چې باید تغییر شي او دا د کورنۍ په ساتنه باندې د کورنۍ په ساتنه باندې دا ځینیت تغییر ته ضرورت دی او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه هم باید درک کړل شي چې دا کار فرصتونه هم شته کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هیواد ته او دا مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې او په ځینې مواردو کې باید هم مثلا دا چې ډېر ضرورت نه وي د بيځای لګښتونو ته او بيځای توقعاتو ته او په بيځای استعماله یو شریکۍ او قانون باندې له خپل اولادونو چې په باره کې اوسېږي له هغوی څخه لږ پیسې راغوښتل یعنې دغې ذهنیت تغییر ته هم ضرورت دی او دا ډېر جدي ضرورت دی که چېرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي هغوی له یوه نه تر دوه کلو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي په ځینو هیوادو کې فرصتونه کم دي هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې اړه لري که دای پر یوه کال کې یو افغان ځوان تر دې حده ځان رسوي چې یو کار مومي یو اقتصادي یو ښه اقتصادي شرایط په کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي دا د خپله شخصي هڅوي اما که سړی ډېر سټیپ بای سټیپ حساب کړي د یو کال نه تر دوه کال پورې وخت ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي. او یو ډېر دیني مسله او ډېره مهمه مسله چې د هغه د کورنۍ او د ځای توقعات دي چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي، نه یوازې توقع تر حده پورې دي بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسېږي هغوی داسې تمه لري یا هغه غیر د کورنۍ غړي هم وي، ممکن ملګري وي.